سلامونه ستړي مشه افغانستان کې دا مازیګر شپږ بجې شوې. تاسې همداشي باز مخک د ازادي رادیو پر رادیو سربیره د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هبا پاجوندې بڼه اوري او کتلای شي. دا خبري مجله درته از فرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخت وړاندې کوو. مجله په خبرونو پیل کړو. د امریکا د اساس جرګي د بهرنی اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال وایي دا چې ولس مشر بایدن ادا کوي چې نور په افغانستان کې القاعده فعالیت نه کوي او یا دا چې طالبان یې په یو ډول په سیمه کې د ملي امنیت په شریکانو بدل شوي په بشپړ توګه له واقعیت لری ده. د جمهوری پال مایک مکال په بیان کې چې نن د امریکا د بهرنی اړیکو کمیټې خبر کړی ویل شوې دي د جو بایدن څرګندونې یوازې د طالبانو او القاعده شبکې د پخواني اړیکو د سپینولو یو هڅه تفسیر کیدی شي. وړاندې د امریکا د استازو د جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټې د مشر له قوله د هم ویل شوې دي چې د خغلی بایدن څرګندونې ښایي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په لور د متحده ایالاتونو د نږدې کېدو لپاره هڅوي. دا داسې مهال ده چې تازه د افغانستان څخه د امریکایي سرتیر د ایستلو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو پټ راپور په ځینو برخو کې د هغه څه له کبله نیوکه شوې ده چې د کابل څخه د تخلیې په مدیریت کې د بایدن د ادارې تېروتنې بلل شوې دي. خلاص مشر بایدن چې تر دې مخکې د افغانستان څخه د روسي او امریکایي سرتیرو د ایستلو د څرګندوالي دفاع کړې د هغه څه په اړه چې د ادارې تېروتنې بلل شي ویلي په یا و چې ما د افغانستان په اړه څه ویلي وو. ما ویلي وو چې القاعده به هلته نه وي. ما ویلي وو چې د طالبانو څخه به مرسته وغواړو. اوس چې څه روان دي په خپل رسنیو کې ویل البته دا د بایدن خبرې وي. د طالبانو د امریکا د ولسمشر جو بایدن د څرګندونې د حقیقت درک بللی وو. د بې پولو خبریالانو سازمان یو ځل بیا د طالبانو له بین څخه د افغان تبری فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خوشو کېدو غوښتنه وکړه. د سازمان د طالبانو په بن کې د بهبودی د شپږ میاشتو له پوره کېدو سره د پاریس په ښار کې یو الکترونیکي دستګاه نصب کړې ده چې د طالبانو په بن کې د بهبودی د بند وخت حسابوي. د بې پولو خبریالانو سازمان ویلي دي بهبودی د روان کال د جنوري په میاشت کې افغانستان ته له داخلي دوه اتصال اقتصاد وروسته د طالبانو لخوا ونیول شو. د طالبانو حکومت روسه په دیړه په رسمي ډول کومه تفسیره نه ده کړې. د بهبودی میرمن الکساندر مستوفی ازادي رادیو ته ویلي وو چې بهبودی د راپور چمتو کولو لپاره افغانستان ته تللی وو چې ونیول شو. په سمنګان ولایت کې د طالبانو امنیتي چارواکي ویلي دي چې د ومان شاوخوا 4000 کیلوګرامه بوټي کشف او سوځولې دي. ومان د شیشې په نوم مخدره موادو په جوړولو کې کارول کیږي. د سمنګان امنیت قمندانې په بیان کې چې نن خبر شوی ویلي دي چې دا بوټي په مرکز بکخار کې د امنیت قمندانې د کارکونکو د هڅو په نتیجه کې کشف او وروسته سوځول شوې دي. د بیان لمخې په دې تور دوه مشکوک کسان هم نیول شوې دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته کڅه هم د مخدره موادو د تولید کچا په نسبي ډول کمه شوې. خو افغانستان اوس هم د نړۍ په کچه د مخدره موادو تر ټولو لوی تولید کوونکی هیواد بلل کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک وایي هیواد اوکراین ته د خوشي بمونو له لیک سره مخالف دی. د جرمني له دې موقف وړاندې امریکایي چارواکو ویلي وو چې واشنگتن کیف ته د خوشي بمونو د لیک پر طرحې کار کوي. د ریټرز راپور پر بنسټ له دې وسلو استفاده شوې د غیر نظامیانو د وژلو او مېبیدو لپاره کارول کیږي په پراخه کچه محکومه شوې ده. د ریټرز په راپور کې د بایربوک په حواله راغلی دی د بشري حقوقو سازمان اوکراین ته د خوشي بمونو د لیک سره مخالف دی. او جرمني هم د دې کنونسون د وسلو یولو سه هوادونو د نور یوسلو یولو سه هوادونو په څیر د موقف غوره کړی دی. امریکا د دې کنونسون غړی نه دی. او اروپای ټولنه د ځان د دفاع او د روسیې د ارغل پر ضد اوکراین سره د سم دستي مرستې لپاره د مهماتو توغندۍ او د تولید د پرخوالو په هدف د پلانونو په تایید سره یو مهم ګام واخیست. د اروپای ټولنې ریاست نن سهار اعلان وکړ چې د ټولنې غړي هوادونو او اروپای پارلمان توافق کړی دی چې سمدستي د مهماتو د تولید د ملاتړ لپاره له خپلې بودجې څخه نیم میلیارد یورو ځانګړي کړي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې درته د مطالب لرو. د بریټانیا د سفارت شارز د فیر کابل ته تللې دی ویل دي چې طالب حکومت له چارواکو سره پر افغان خوځو ونجونو د دوی د بندیزونو په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې دي. دا چې د بریټانیا غوښتنې به طالبان څومره ومني په دې اړه به وړاندې درته تفصیل په راپور او تحلیل به درته په امریکه کې ولرو. د بی پولي خبریالانو سازمان یو ځل بیا د طالبانو په بند کې د افغان تبری فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د چولې د خبریال نیول شوې دی په دې اړه هم وړاندې درته راپور لرو. د پاملرنې نړیواله موسوی په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو لبندي سره په دغه هیواد کې روغتي خدمات مخ په خرابېدو دي. د چولې په دې اړه هم درته وړاندې راپور لرو. دا به هم درته ولرو چې اوکراین ته د خوشی بمونو پرلیکت د چې کوم هیوادونو توافق کړی دی چې دوی ته به دغه بمونو ورلیږي. دا به هم درته ولرو او د سپورت له ډګره به هم خبر کړو. ملتیا مغواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان لپاره د بریټانیا د سفارت شارج د فیر وای کابل ته د سفر پر مهال د هغو فرمانونو په اړه د طالب چارواکو ته خپل اندېښنه په ډاګه کړې ده چې د ښځو نجونو حقونه محدود کړي دي. ورزو تفصیل حسیب تلاش نور.
سلامونه. د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شارج افیر وای کابل ته سفر د بریتانیا د هغه ژمنې ښکارندوی کوي چې د افغانستان د مثبت راتلونکي لپاره لري. رابرټ ډیکسن کابل ته له سفر وروسته پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې هلته یې له طالب چارواکو سره په لیدنو کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار پر موضوعاتو ټینګار کړی دی. نوموړي ویلي طالب چارواکو ورته ویلي چې د مخدره موادو د مخنیوي د امنیت ټینګښت او دغه شان د فساد د مخنیوي په برخه کې پرمختګ کړی دی، خو په خبره یې په زغر دی هغوی ته دا هم ویلي د هغه اقداماتو په اړه چې په تدریجي ډول د نجونو او ښځو د هغوی حقونه اخلي سخت اندېښمن دي. هغه لیکلي موږ به د افغان ښځو او نجونو لپاره خپل فشار ته دوام ورکړو تر څو خپل بشپړ پوتنسیل ته ورسیږي او د طالبانو په شمول له ټولو سره د یوه امن او هوسا افغانستان لپاره همکاري کوو. په بیان کې راغلی افغانستان اوس مهال په نړۍ کې له سختو بشري کړکیچونو سره مخ دی. 28 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اقتصادي وضعیت خواشینونکی ښکاري. لامل یې د تیرې نږدې نیمې پیړۍ کړکیچ او وچکالی ده چې اقلیمی بدلون د ده په وینا لا پسې سخته کړې ده. مخکې له دې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي وو چې بریتانیا له افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو هیله څرګنده کړې او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د بریتانیا له سفارت له شارج دفیر غوښتي چې له افغانستان سره ډاډمن تعامل وکړي. په خبرپاڼه کې چې د دوی د لیدنې په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې وه، راغلي وو ښاغلي متقی په بریتانیا کې د میشتو افغانانو د ستونزو د هواري په پاره هیله څرګنده کړه چې په لندن کې قونسلي خدمتونه پیل شي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د جاپان سفارت په خپل ټویټر د جاپان د سفیر او د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د لیدنې جزئیات خپاره کړي دي. په بیان کې راغلي دي چې په دې لیدنه کې د نجونو د زده کړو او کار ترڅنګ د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د دوه اړخیز باور رامنځته کېدو پر اهمیت هم ټینګار شوی دی. پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه هغه ستونزه ده چې د نړۍ هیوادونه د طالبانو له حکومت سره په مخالفت کې درولي دي. طالبانو پر افغانستان د بیزلی واکمنیدو له پیل وروسته پر ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. له شپږمو ټولګو پورته تر پوهنتون د دوی په وړاندې په هر ډول زده کړو بندیز لګولی دی. دغه شان د طالبانو حکومت په ډیری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې ښځې له کاره منع کړي او عمومي پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته لتللو هم افغان میرمنې راګرځول شوي دي. د طالبانو حکومت د دې ترڅنګ په تازه اقدام کې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د ښځو د سینګارتونونو د بندیز په پریکړه هم کړې ده. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو د ښځو په وړاندې د طالبانو حکومت اقدامات تبعیضي چلند او جنسیتي زورونه بللې ده او له دوی غوښتي چې دغه محدودیتونه لري کړي، خو دوی تر دې دمه په دې برخه کې خپل پریکړه نه دی پشا شوی.
هسی په تلاش و چې کابل ته د برېټانیې د سفارت د شارج د فیر لپاره ورتګي موږ سره تفصیل شریک کړو. همدارنګه کوم بندیزونه چې په تیرو څه کم دوو کالو کې د طالبانو لخوا پر افغانانو جنونه لګول شوې دي، په دې اړه موږ سره تفصیلي خبري وکړي. همدې موضوع ته تمکیګو د سیاسي چارو شنونکو قریب الرحمن شهاب هم سره په خبرونه کې مل شوې دي. شهاب صاحب، تاسو هم ستړي مشه، په خیر راغلي. تاسو راته وایي د لویدیزو فشارونه او د چدوې کابل ته افغانستان سفرونه کوي څومره پر طالبانو باندې باغیزمنوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې یوازینی لار هم دغه سي ډیپلوماټیکي خبرې اترې او ناستې پاستې دي. لدی پرته نه لنړیوالو سره کومه حل لار شته او نه هم خی طالبان بل لار ومني. فکر کوم دا تر ټولو هغه معقوله دریزه او موقف او قانال دی چې له دې لارې نړۍ کولی شي خپل غوښتنې تر طالبانو ورورسوي او تر څنګ هغه فشار، هغه لازم فشار چې اړین دی په ځینو مسایلو کې هغه وارد کړي، ولې له دې پرته بل کوم لار نشته او نه هم کوم آپشن شته. نو ځکه زه فکر کوم چې که دغسې سفرونه نور هم زیاتېږي، ناستې پاستې زیاتېږي، بیا د طالبانو په دریځ کې هم د تغییر او بدلون تمه کېدلی شي، ولې که دواړه طرفونه منجمد پاتې کیږي نو بیا هغه نظریات هم ورسره منجمد دي او لرې پاتې کېدل چې دي دا بیا فاصله زیاتوي. او بیا د
شهاب صاحب که په ځنګړې توګه د برېټانیې رول ته اشاره وکړو، خپل برېټانیا څومره پر طالبانو باندې نفوذ لري او د دوی خبرې څومره اغیزمنې دي پر طالبانو؟
اصل کې خبره دا ده چې د طالبانو د حکومت لراته ګورسته د لویدیزو هیوادونو هغه کې برېټانیا ده که امریکا ده یا اروپا ده، د دوی موقف په ډیرو مواردو کې سره یو شان دی. نو که موږ وایو چې برېټانیا به څومره تاثیر ولري یا به اروپا یا امریکا څومره تاثیر ولري، دا بیا جلا بحث دی، ولې په عین زمان کې د برېټانیا خبره نسبت د نورو هغه هیوادونو ته چې دغسې غږ پورته کوي ځکه یو څه زوروره ده یا زیاته ده، چې په افغانستان کې د دوی رول په پخوا کې زیات و او له اقتصادي پلوه هم دوی ډېرې پروژې تمویلولې، او تر څنګ دوی د افغانستان له ګاونډي هیواد پاکستان سره ښې اړیکې لري چې لاغې لارې هم کولی شي په یو ډول باندې په ځینو مسایلو کې ښه رول ادا کړلی شي، ولې که وغواړي. زه فکر کوم چې تر اوسه پورې داسې یو قوي اراده چې هغه د تعامل او ګډ کار لاره غوره کړي فکر کوم تر اوسه نشته. دا یوازې ابتدایي ناستې دي، ولې هیله مندي ورته په دې په کار ده چې دغه
شاب صاحب هم دغلطي او بله پوښتنه کوم. تاسې دې خبر ته اشاره وکړله، زیاتره افغان میرمنې په ځانګړې توګه هغوی چې له افغانستانه بهر ژوند کوي پر نړیوالو په لویدیځوالو یې نیوکه ده چې دوی په دغه برخه کې جدي نه دي او دا کوم انتقادونه ویلابیه چې دوی ورکوي دوی عمل نه کوي. آیا واقعا هم داسې ده کنه دوی غواړي او یا لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه روسا پور په دغه برخه کې جدي اقدامات نه دي شوي؟
لوی د زوالو د افغان مرمنو د حقونو د دفاع توقع اصلا د افغانانو لپاره یو ډیره بی ځای توقع وي، او هیڅ کله بعد دا تم لوی د زو هیوادونو ونشي چې غوي د افغان مرمنو د حقونو لپاره غږ وچت کی. موږ د جمهوریت په تیرو شلو کلونو کې دلته چې د ښځو د حقونو ډیر شعارونه هم ورکول کېدل، یوازې د ښارونو په منځ کې ځینې محدودې پروژې تطبیق کېدلې، ولا غسلی نفوس افغانستان چې په اطرافونو کې وو اول ته مېرمنې وي هغوی ته هیڅکله پام نه کېده. نو په دغسې یو حالت کې له لویدیځو دا تمه چې دوی د افغان مېرمنو د حقونو دفاع وکړي او یا په دې اړه غږ اوچت کړي فکر کوم بې ځایه ده. دا غوښتنه په خپله د افغانانو ده چې د افغانستان خویندې او میندې باید تعلیم ته لاسرسی ولري، هغه خدمات چې اړین دي او ضرورت ورته شته هغوی ته باید لاسرسی ولري، او د عادي انسانانو د ټولنې په څیر باید په آرامه باندې ژوند وکړلی شي. دا د افغانانو غوښتنه ده. دا غوښتنه که موږ ته بهرنیان وړاندې کوي بیا په دې باندې افغانان هم شک کوي او حتی د طالبانو حکومت په همدې شک کوي چې ښه د لویدیځوالو کمې ګټې د افغان ښځو له حقونو سره نغښتې چې دوی دومره پرې ټینګار کوي، ځکه په ډېرو هیوادونو کې داسې پېښې شوې چې هغلته د بشر حقونه او دغه مسایل بیا لویدیځو هیوادونو ته ډېر مهم نه دي، هغوی ته خپلې ګټې مهمې دي. نو بنان موږ د افغاني تعریف پر اساس باندې د افغان مېرمنو د حقونو د خوندیتوب او د تعلیم د حق د ساتلو او خوندي کولو او بیرته ورکولو غوښتنه باید وکړو. دا باید د بل چا په خوله نه وي، دا باید د افغانانو په خوله وي او معقوله لاره هم دغه ده.
اشاب سے درستے پختنے پتو گولن لري ته جواب کړي ساسي باند باندې په افغانستان کې خپل افغانانو په زنګل ډول میرمنو په دغه برخه کې په کافی اندازه کار کړي او له طالبانو یې په خپل حقونو غوښتي دي.
اول خو هغه شرایط چې د غوښتنې لپاره اړینی تروسه نشته، ولی په افغانستان کې هم متاسفانه لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، په تیرو شلو کلونو کې د ډیرو افغانو میرمنو حقونه څو پروژهیي میرمنو واخیستل او یې خوړل، او دغه د افغان میرمنو حق یې هم بدنامه کړ. نو زه هیله لرم چې دا ځل داسې ونشي او افغان میرمنې خپلو رښتینو حقونو ته په رښتینې معنا لاسرسی پیدا کړي او په هغې اړه خپل غږ په خپله ولري، نه دا چې هغه یو څو محدود کسان یې یا د هغوی په نمایندګۍ باندې نور خلق خبرې کوي. نو د دې لپاره څه وخت اړتیا شته او هیله لرم چې افغان میرمنې
ډېره مننه کور ودان ژوندی اوسي. د سیاسي چارو کارپو قریب الرحمن شهاب و چې افغانستان ته د برټانیې د شارج دفیر پر ورتګ او دا چې اغیز به یې د طالبانو پر حکومت څومره وي مکسر خپل تحلیل شریک کړو. افغانستان کې پات کیږو د بی پولي خبریالانو سازمان راپور درڅلرو، خو تر دې وړاندې ورزو پاملرنې نړیوالې مؤسسې ویلې دي چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو لبندي سره په دغه هیواد کې روغتیایي خدمتونه مخ په خرابېدو دي. ورزو نرګس مومنت، نرګس جانې ستړي مشي، په خیر راغلي. تاسو راته وایي دغه مؤسسې ولې دغه اندېښنه څرګنده کړې ده؟
سلامونه فریده جان، تاسو درنه اوریدونکو ته وخت تاسو ټول په خیر. څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د پاملرنې نړیواله موسسې د خبر د راپور پر اساس باندې چې په همداسې شکل باندې د عامه ولري او نجونې ښوونځي ته پرېنښودل شي، ښایي روغتیایي خدماتو ته د ښځو لاسرسی لا ډېره کمه واوسي، بلکې په ځانګړې توګه نرسانو ته، قابلګانو ته او د طرزي مشاورینو په برخه کې هم. نو دا کېدای شي لا ډېر د ښځو په دې وضعیت باندې منفي اغېز وکړي او لا ډېر ښځې کم وتوانېږي چې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی پیدا کړي. دوی دا هم وایي چې له فرهنګي پلوه البته ښځې ډېر کم دې ته زړه ښه کوي چې هغوی د نارینه وو قابلګانو یا هم ډاکترانو ته، بالخصوص په ځانګړې توګه قابلګانو ته، هغوی زړه ښه کوي هغوی ته ولاړ شي. نو د هغې پر اساس باندې ښځینه قابلګانو او د نرسانو شتون د میندو تر څنګ ډېر زیات اړین دی، او که دا په همداسې شکل باندې ادامه ولري، ښایي دا د دې لامل شي چې د میندو د مړینې کچه یو ځلې بیا لاړین شي. د دې تر څنګ دا هم وایي چې په همداسې شکل باندې ادامه ولري، البته د دې کار د مخنیوي لپاره د صحي روزنیزو پروګرامونو ډیروالی هم یو هغه څه دي چې کېدای شي ورو تر بله دا ستونزه راحل کړي. نو په ورته وخت کې د نرسانو د شورا یو شورا غړي البته د دې خبرو پر اساس باندې کې دا که څه هم اوس د نرسانو یعنې په آزاده توګه دی کولی شي، په آزاده توګه نه حداقل دی کولی شي چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، خو که په همداسې شکل باندې نجونې ونشي کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي، نو ښایي په څو راتلونکو کلونو کې دا باعث دې وګرځي چې موږ نرسانو د قابلګانو او د ګڼو نورو روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې لا ډېر د کمښت سره مخامخ شو. او دا موږ یو ځل بیا د 2000 کال په شکل باندې چې د میندو مړینه ډېره زیاته وه، کچه ډېره زیاته وه، نو ښایي یو ځل بیا په همدې ستونزو سره مخامخ شو. نو په ورته وخت کې ځینې هغه نجونې چې دوی د طب د پوهنځی یا د قابلګۍ یا هم د نرسنګ لیوالې وي، دوی دا هیلې وي چې دوی په دې هیله باندې ورسېږي، خو د تېرو دوه کالو راهیسې دوی همدغې هیلې ته منتظرې دي، خو لا هم د ښوونځي دروازې د دوی په مخ باندې بندې دي. یا د خبرو پر اساس باندې کې دوی د دوه کاله نوی ځای شوي، نو ښایي دوی ډېر تر ډېره کچه پورې خپل هغه هیلو ته رسېدلې وای. نو فریده جانه، دا ټول ستونزې په داسې حالت دي چې طالبانو واک ته رسېدلو وروسته د تېرو دوه کالو راهیسې دوی د اګست د 15 وروسته د 2021 کال وروسته دوی په ښځو باندې ګڼ شمېر محدودیتونه ولګول. په لومړي سر کې د نجونو په ښوونځي باندې بندیز، هغې تر څنګ په پوهنتونونو باندې، په لوړو زده کړو باندې، د ښځو په دولتي او نادولتي ادارو کې د کار کولو، همداسې پارکونو کې د ښځو تګ، د تفریح پارکونو ته، په ورته مختلفو نورو ځایونو کې هم د ښځو په ورتګ باندې بندیزونه لګولي. نو که څه هم دا وار تر بله نړیوالو تل خپل غبرګونونه ښودلي دي، خو طالبان لا هم خپل په دې سخت دریځانه سیاست باندې چې د ښځو په مقابل کې لري هیڅ بدلون نه دی راوستلی، او د دې خبر پر اساس باندې چې دوی هغه څه چې د ښځو په وړاندې کوي د ټول اسلام مطابق د حقوق ورکول دي. مننه.
ډېره زیاته مننه کورودان نرګس مومند و چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګول شو بندیزونو په اړه موږ سره خپل جزئیات شریک کړل.
ازادي رادیو .com
د افغانستان په تړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس ورزو یو نړیواله مسله راخلو. جرمنی اوکراین ته د خوشی مهمات لاستولو سره مخالفت کړی دی. د چي خوشی بمونه څډول دی، ولی جرمنی د دغه بمونو پاستولو کې مخالفت کړی دی. ورزو احمد تکل صاحب ستړی مشي، تاسو ته په دې نور جزئیات کراکړي دغه څډول بمونه دی، ولی جرمنی اوکراین ته ناسته وي؟
د جرمنی د بهرنۍ چارو وزیر ویلی دی چې هیواد اوکراین ته د خوشحالي مهماتو یا بمونه چې هغه بمونه دي د استولو مخالف دی. انالینا بایربوک د څرګندونی یو ورځ وروسته له هغه وکړي چې امریکایي چارواکو وویل غواړي کیف ته دا وسلې چې نړیوالو د ملکی وګړو د وژل کېدو د سوابقو په خاطر غندلې دي چمتو کړي. میرمن بایربوک وویل د بشری حقونو ډلو له دې اقدام سره مخالفت کړی. نو جرمنی چې د 111 هیوادونو په ډله کې د کلسر مهماتو د نه کارولو لپاره د اوسلو کنوانسیون غړی دی، هم د دې کار مخالفت کوي. متحد ایالاتونو د دې کنوانسیون هغه طرح نه ده لاسلیک کړی او په دې کنوانسیون کې غړی نه دی. له میرمن بایربوک څخه د اقلیم په اړه په ویانا کې په جوړه شوې غونډه کې د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه وپوښتل شول. دې په ځواب کې خبریالانو ته وویل چې جرمني د اوسلو پر موافقه عمل کوي. د نوموړي اشاره د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د 2008 کال موافقې ته وه چې د خوشحالي مهماتو پر کارولو، زیرمه کولو، تولید او لیږد بندیز لګوي. متحده ایالاتو ویلي دي چې اوکراین ته د خوشحالي مهماتو استول تر جدي غور لاندې دي، خو تر اوسه یې اعلان نه دی کړی. تکل شوی چې راتلونکي اونۍ د لیتوانیا په پلازمینا ویلنوس کې د ناتو سرمشریزه جوړ شي، او تکل شوی چې په دې غونډه کې به تر ډیره بحثونه د اوکراین پر جګړه وي. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رائټس واچ پر روسیا او اوکراین غږ کړی چې د خوشحالي مهماتو کارول بند کړي، او له متحدو ایالاتونو نه هم غوښتي دي چې دوی ته دا ډول وسلې دي نه ورکوي. د ټولنې یادونه کړې چې روسیې او اوکراین دواړو له دې ډول مهماتو کار اخیستی، او په اوکراین کې خو یې ملکی وګړي هم وژلې دي. خوشحالي مهمات هغه بمونه یا توغندي دي چې په منځ کې نور واړه بمونه ځای پر ځای کیږي، او چې وکارول شي نو دا واړه بمونه شاوخوا خوریږي، په یو پراخه ساحه کې خلک وژني او هر څه له منځه وړي. البته دا ډول بمونه تر ټولو زیات تلفات ملکی وګړو ته اړوي. فریدا جان، د دې مهماتو د منځ کوچني بمونه چې له خوشې کېدو وروسته له نوي چاودلي هم ډېره موده پاتې کیږي، پټیږي، او د جګړو له پای ته رسیدو وروسته هم د ملکی وګړو لپاره لوی ګواښ ګڼل کیږي.
ډېر زیاته مننه کور ودان احمد تکل و چې د اوکراین د جګړې او همدارنګ دا چې ولې جرمني اوکراین ته خوشي بمونه نه لیږي موږ سره تفصیل شریک کړو. بیرته افغانستان ته راځو. د بیپولي خبریالانو سازمان یو ځل بیا د طالبانو له بند څخه د افغان الاسلحه فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خلاصون غوښتنه کړې ده. ورزو تفصیل په دې راپور کې د اسمت سروان نورو.
د بیپولی خبریالانو ټولنې په پاریس کې د وخت ټاکنې د برېښنایي آلې په نسبولو سره یو ځل بیا د طالبانو له بند څخه د افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خلاصون غوښتنه وکړه. د ادارې د پنجشنبې په ورځ د فرانسې په مرکز پاریس کې د طالبانو په زندان کې د شپږو میاشتو د بند د مودې له پوره کېدو وروسته دغه وسیله نصب کړې ده چې د طالبانو په زندان کې د ورځو، ساعتونو او دقیقو شمیر حسابوي. د آر اس اف په خبر پاڼه کې د دغه سازمان د مشر کریستوف ډیولیر له قوله راغلي چې له طالبانو سره د خبرو لارې خلاصي ساتي. نموري د دې آلې د ایشودو په مراسمو کې وویل دا پوچ حالت له ډېرې مودې راهیسې روان دی، او اوس د مرتضی د خلاصون وخت دی. دغه شان د پاریس ښار په یو شمېر چارواکو د دې آلې د نصبولو په مهال د مرتضی بهبودی د خلاصون لپاره د هڅو د کمپاین په ملاتړ ټینګار کړی، او ویلي چې د فرانسې د پلازمینې پاریس په بیلو بیرو برخو کې به په انګلیسي ژبه د مرتضی خوشي کړی لیکل شوي لوی بینرونه هم نصب شي. د مرتضی بهبودی میرمنې الکساندرا مستوفیا د جمعې په ورځ له آزادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د دې میړه خوشي کړي. د طالبانو حکومت د ویان برسیال بلال کریمی په دیاره د آزادی رادیو پښتونخوا ته ځواب ورنکړ. د راپورونو له مخې د محل یو شمېر نور خبریالان او فعالان هم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو حکومت ډېر لږ د فعالانو او خبریالانو نیول کېدل تایید کړي، خو تل یې ویلي چې دوی د خپلو دندو په ارتباط نه بلکې د نورو دلایلو او له قانون څخه د سرغړونې په خاطر نیول شوي دي. تر دې وړاندې د خبریالانو نړیوال فدراسیون د افغانستان لپاره د بشري حقونو د ائتلاف غړیو او یو شمېر نورو بنسټونو هم د طالبانو لخوا د افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او یو شمېر نورو فعالانو نیول غندلی دي. په ورته وخت کې د بی پولي خبریالانو سازمان ویلي چې افغانستان په 2023 کال کې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال شاخص په 180 هیوادونو کې 125 ځای لري.
اسمت سروان و چې د مرتضی بهبودی د نیول کېدو په اړه مکسره تفصیل شریک کړو. اوس ورزو د سپورت ډګر ته بختیار ساحل به مو د سپورت ډګر خبر کړي.
تکل شوی چې سبا د افغانستان ملي لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې دویم ورځنۍ سیالي تر سره کړي. دغه سیالي به د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې پیل شي. د افغانستان ملي لوبډله په لومړۍ سیالي کې د 12 منډو په توپیر یې د لوبډله ته ماتې ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر لومړۍ لوبي وروسته د بنگلاديش لوبډل مشر تمیم اقبال په یو ناڅاپي ډول هر ډول نړیوال کرکټ څخه خدای پاماني کړې ده. بل لور ته د بنگلاديش کرکټ بورډ په یو تازه بیان کې ویلي دي چې بیرته له تمیم اقبال غواړي چې خپل ریټایرمنټ واخلي، خو په ورته وخت کې د پاتې دوو سیالیو لپاره لټنډاس د لوبډل مشر په توګه ټاکلی دی. د انګلستان او استرالیا ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ دریم ټیسټ لوبه 13 ورځې پیل شوې ده. دغه ټیسټ لوبه د انګلستان په لیډز ښار کې روانه ده چې استرالیا په لومړي توپ وهنه کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 203 منډې وکړې. دوی ته میچل مارش سلیزه تر سره کړه او د انګلستان لپاره بیا مارک اوټ 15 لوبغاړي وسوځول. د دې ترڅنګ انګلند یو 32 منډې کړې دي. تر دې دمه د دوی شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي. د غراز باید وویل شي چې د 500 نړیوال جام د لارموندنې پړاو په شپږ د شپږ غوره لوبډلو په مرحله کې نن د ویسټ انډیز او سریلانکا ترمنځ سیالي جریان لري. که څه هم ویسټ انډیز لوړاندې له دې سیالیو بهر شوې ده، خو دوی به دغه په دې سیالۍ کې تر دې دمه 233 پنډې کړې دي او د 234 پنډو هدف یې ښه. سریلانکا لوبډله چې نړیوال جام ته لار موندلې ده، د دې هدف د پوره کولو لپاره میدان ته راوتی دي او په 38 پنډو کم لوبغاړی نه ده سوځېدلې.
بختیار ساحل و چې د سپورت لړګرې خبر کړو.
facebook.com/azadiradio
دا پښتو خبری مجلې پایت ور ورسېدو. په پای کې ورزو د هیواتوالو هغه شکایتونه ورو چې د دوا د کیفیت او د قیمت له عملی لري.
د درملو خراب کیفیت، د ناروغانو په حال سرخوګۍ، د کابل ښار اوسیدونکي د درملو له لوړو بیو او خراب کیفیت څخه شکایت کوي.
د دې ځله موږ چې دغه ناروغان ډاکټرانو ته بوزو، نو اول خو ډاکټر چې ماته موږ ته نسخه لیک 2000-3000 روپۍ نسخه، نو هغه دوا چې وخوري سره کوم د چوي په ما حالت باندې هیڅ تغیر نه وی کړی. بیا سب بل نسخه چې ودوا خو لوام هغه مریض سره تغیر نه وی کړی، بیا لا شو بل ډاکټر ته، نو کیفیت به دوا کې نشته.
خلک د درملو سوداګر تور نه وی چې بے کیفیت درمل په ارزانه پای وردوي چې پر ناروغانو اغیز نه کوي، او خلک اړ کیږي چې د درملنې لپاره بهرنۍ هیوادونو ته مخه وکړي. په درملتونونو کې د دې درملو ډیره کمه برخه یې په افغانستان کې جوړ شوی دی. د درملتونونو د مسؤلانو په وینا خلک د داخلي درملو په پرتله په بهرنیو درمل ډیر باور کوي.
هغه کیفیت چې بهرنی کمپنۍ لري داخلي کمپنۍ نه لري. ځینې شته چې ښه کیفیت لري، خو خلک فکر کوي چې حتما کیفیت ښه نه دی.
د خوړو او درملو د خپلواکې ادارې په وینا دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د درملو او طبي وسایلو د تولید کابو شپږ 500 شرکتونه فعال دي. دا شرکتونه 600 قلمه درمل تولیدوي چې کولای شي د بازار 15 قلمه درمل پوره کړي. دا اداره وایي چې واردیدونکي درمل آزموي او هڅه کوي چې د درملو د کورنۍ کارخونو ظرفیتونه لوړ کړي.
چنان ما کوشش کردیم که زمینی ظرفیت سازی را برشان مهیا بسازیم و
موږ هڅه کړی چې کارخونو ته د ظرفیت جوړونې زمینه جوړه کړو. همدار از مو د نظارت په برخه کې ټیمونه جوړ کړی ترڅو د داخلي کارخونو کارونه و ارزوي او ستونزې حل کړي.
دای که اگر در بعض جای مشکلات داشته باشن، مشکلاتشان به سر وقت برشان رسیدگی شوند.
د داخلي درملو د ملاتړ په مخه دغه نندارتون متوران دی په کابل کې جوړ شو چې پکې څلور څلوېښت داخلي شرکتونو خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړل. دغه شرکتونه غواړي چې د داخلي تولیداتو د ملاتړ په مخه دی دغو درملو په واردولو بندیز ولګول شي چې په هیواد کې دننه تولیدیږي. اوسمهال پر پنځلس قلمو درملو بندیز لګیدلی چې هغه هم له ناقانونو لارو